سلامونه او سهار په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو یو بلې یو ساته خبرونه ته خراغلی. شپږ بجې شوې په افغانستان کې. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلک غندلې چې د خودو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړې. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته ویلامه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو ازادیو او حقوقو سره ټکر کې بللې. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې جاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خودو حقوقو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې د نجونو خود سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې چې روسي د طالبانو مشر مولا حبت الله یو منصوب غږ کې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغه ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوې دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل بدشتي برچی کې له خپل کور نیولې وي. خو د طالبانو کابل امنیه قومندانې ویان خالدزادران د مارچ په 9 پر ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په روسي ورځو کې د هیڅ ارګان له لوري هیڅ څوک په دشتي برچی کې نیول شوی نه دي. طالبانو د دغه کسانو د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارات توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. په غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوټ په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکېدو په کبله 2 تنه میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیک کې به خډيري کې یو د اکثرو اله د موټر لوونکو به احتیاطي او دلارو خرابواله خودل کی. او د ترکیه ساحلي ګارد تر ډیر شډیر پناوختون کی چيونان تروانو نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو پرونو ویل چې دا پناوختون کی په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخ کې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي. یوناني ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی او پناوختون کو د ملت پاړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخ کې د ترکیه په وو کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه افغان پناوختون کی مړ شوی او 9 نور بدرک شوی. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په پنځمه پرس په ویلا کی ولیکل چې دغه پیخه د ترکیه په چانا قلا ولایت کې شوې ده او له پیخه څلور تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیه له چارواکو وختنه کړې چې د تریتم شوې او افغانانو د منډلو حادثه وکړي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیخه دقیقا کله شوې. خو وزارت وایي په دې کې خپله کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې دوبه شوه. تاسو ازادي رادیو اورئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د دویمې لړۍ په اړه اندېښنې په ډېرې دود دي. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
نیپال د نارینو د ګردو د پلور په برخه کې افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډیر شمیر نارینه خپل ګردی پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران کې له بریدون وروسته له حکومت غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړې بریدون وروسته د هیواد له حکومت غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی استئ. زموږ خبرونه آنلاین هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د کډوالو د حقوقو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې پر ورځ په یوې اعلامې کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستان ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي. ای سی سی کارتونه په پاکستان کې هغو افغان کډوالو ته یونیسیار او پاکستان حکومت لخوا په ګډه ورکول کیږي چې هلته د مشتیدو لپاره د دوی په بخښنه چې هلته د دوی مشتیدل قانوني کوي. د دې کارت لرونکي له دې وړاندې هم شکایت کوو چې پاکستان تیر کال هم لکه چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړه، په ډیر شمیر د دې کارت لرونکي وستلې دي. تفصیل له اسمات څاروانه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه آزادی رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخاوني سي.
د جوائنٹ ایکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي. چې په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه کوم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دا واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په ورستي ورځو کې خبري اعلان وته وویل د پاکستان د پالیسي پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په ورستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي، کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. هغه وایي
ګاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشتو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمیر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ یو اعلان کې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه د بیا تر واخیستل شي. دوی دا هم ویلي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخاوني سي. پاکستان تازه ویلي چې 750,000 افغان کډوال به وباسي چې ای سی سی یا هغه کارتونه لري چې د یونیسیار او پاکستان د حکومت لخوا په ګډه افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي. سو په دې هیواد کې د هغوی د میشتیدنې حال قانوني کړي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې هم د افغان کډوالو چې دوی ورته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو نوم ورکړ د اخراج لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت د ورکړل شوی معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه 1,300 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپل خوښه بیرته راسان شوې دي. پام دې موضوع با تام پاتې شو خو یو بل اړخي او هغه د نه په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا یا ان ار سی له پاکستانه د وستل شوی او افغان ماشومان او تنکیز وانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسي نه لري اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل اکسپانا له پاکستانه د وستل شوی او افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی ویلي دي چې په دې افغانانو کې 80% ماشومان او تنکیز وانان دي. په ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځنی طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لزده کړو د دوی د ماشومانو د بی برخه کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیلي د عبدالسپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستان د هغو افغان ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوی او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له 540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سم کې او بل په یو لسم سم کې، خو متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو، موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو. موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې واه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم
از یو می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ریپورت شوی یو. یو زوی می په لسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشو کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در با مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
مننه چې ازادۍ راډیو اوریز موږ خبرونه وس زموږ د پاڼې لارې هم اوریدلای شي. ازادۍ راډیو ډاٹ کام زموږ ادرس. واتس اپ کې موږ ځان سره فعال کړی. ازادي رادیو د پښتو او دری واتس اپ ګروپونو چینلونه پر لیکل شوی دي. هلته به د خبرونو د لینکونو یا د خبرونو په لیکل د استولو سربیر تاسو زموږ لاند خبرې بولیټونونه هم چې زموږ همکاراري وای واوري او د افغانستان سیمه نړۍ له روسیو تحولاتو به ځان خبر کړي. یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست دا غو څرګندونه پاره چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوامي غیر قانوني بلل په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د صوبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست د پنځمې پروسه و غونډه کې وویل په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او لسرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل لسنا کاکړ ووري.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو نه دا شی هغه شی نه دي چې د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور به اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري ترشو افغانستان د سولې او سوکالي طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وجودي حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخوړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځم به پورس د وری پښپاړسمه د ویلمی پخپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریس خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېشتورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په یولسمه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند حق مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ول سوالیو کې د پنځشنبې د ورځې له خنړې او بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت وغوښتل شوې چې پر خپل تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دوه بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې ترهګر ډلو پناه ځایونه بللې دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت وغوښتي چې خپل مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروان باور.
د ایران امنیتی چارواکی وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنځشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسدارانو او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکر لشه یو لستنه امنیتی ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچ سنیانو یو ډله ده ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې چې په 50 کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسدارانو او پولیسو ډیر غړي وژل دي. په چابهار کې د روختون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلوېشت ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعیت المانزه امام مولوی عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بل خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي. او پر دې سربېره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبري وشي. د تیر کال د جدي په ورستیو کې د ایران سپایي پاسداران ځواک د پاکستان پر خبره توغندي وبشتل او وی ویل چې د جیشل عدل پټنځایونه وشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو ورسته دواړو خواو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیشل عدل یا حق عدل چې په چابهار او راسکول سوالوي کې د پولیسو او سپایي پاسداران پر مرکزونو د پنځشنبه په ورځ خونړی بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډلې پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوار لس کاله پخوا وروسته له دې وبریدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک دیګی د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. د ډلې په چیرو څوار لس کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس د نړۍ له یو بل کونجه لکه د افغانستان غمیدل او زورون کې داستان. په نیپال کې په ډیر شمیر نارینه د بیوزلۍ له امله خپلې ګردي پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمیر چې خپلې ګردي پلورلې په جدي ناروغیو اخته شوي او ډاکټران وایي دې وضعیت د دوی د هیواد روغتیايي سکتور تر ډیره فشار لاندې راوستي. امید مرزبان په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې فریدا سیال الولی چیرته بچی تاسو د نیپال یو کلی ته یوسی، هغه چې اوس د ګرد پلورونکو کلی په نوم باندې یادېږي.
د نیپال د هوکسی خکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی د خکلاګانو تر شا یې تاریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلی په نوم مشهور دی. په دې کلی کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅ کړي ده.
ډیر پور وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم، له یو ملګري سره وژغېدم، هند ته بوتلم، اوس کار کولای نسم. هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلی اوسیدونکو باور لري چې خلک د بیوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضرېږي. خای د بډوډو د خرڅولو د وارزو په تړاو اما په هوای تر یو حد اغیز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکو بیوزل دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړی دي. ډاکټران باور لري چې په خلچ وادونو کې ګرمه هوا ته پکتو د کارګرو بډوډي زر لکاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغ دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتشلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل می پښو خولي کولې او پلار نه شوم تللی. ماته وویل چې بډوډۍ می لکاره لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پایون کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولای شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پایون د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یو له درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپال بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیايي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هیوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او شل سلنه یې د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پا په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې په کې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دې معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بلخوا ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کرنی مالداری او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنی نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوې کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کې خودل شي، چې د دې په خودر سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي، او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسیدلی دی او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کیږي. او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېری بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سه کالې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه هیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شیرو نصر ټکول چې اکثر د بی فایده ونی راتلسه کال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزان او مانی او ناکو شفتالو دا شیرونه راغلی دي. ټول ولسوالۍ او ته تقریبا د 2,30,000 نیالګي راغلی دي. څه کال دا ډیر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي، څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ځای نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کېنول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي، چې بیا رغولو ته زیاتره ته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو
دا غالي ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه، او دا غالي هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې چې حکومت مای بیندې وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کې وا کونډیان چې دغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبان کونډې اعتماد شې هغه په سیمه مکمل ډول کې شذر روان کوي کې چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته روان کوي. وروره د وروره د مور د مېری چمنه شروع دي ما دغه لوړ مشران مکمات خه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار شي.
طالبان حکومت پر افغانستان یوس حاکمیت لري، پچایي خپل د دولت خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورکړل چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې پر لاس یې منځونه به پر لیر شي به څه پر ځان است رسمیت شته چې ورکړل چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د من ولایت مسکلا ولسوالۍ خبر کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې د خپل چارواکي د خپل عسكر دا ټول کلوی د کوشنی د کاوزا ولده کولسوالی ولده ټول ته تنخوا ورکوي، ک تنخوا نه ورکوي هغه عائشه خو ورکوي کینې سی ورکواله پریږدي د ولسوالۍ د حکومت پریږدي تر اوسه پرې موږ د دوی د سوال څن اخلاصې تر اوسه پرې لا دروازې راټکی لا جره غواړي لا تر اوسه پرې بچی دی ونی ولا لا تر اوسه موږ ستاده جری څخه نه اخلاصې بس تر کوم وخت پرې تاسو موږ امیرون مؤمنین تاسو موږ بچای به تاسو مشترک کولای او چې موږ څخه غواړي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شميره ده 00 22 11 24 201.
مانانا چې ازادي رادیو اورې په همدغه واتس اپ شميري ازادي رادیو تخپل غږیز پیغامونه راولېږي د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې بس تاسو غږیز پیغامونه خبرو شي البته د ازادي رادیو دا واتس اپ شميري کې کولای شي بیل بیل مهم موضوعات چې تاسو فکر کوي خبري موضوعات دی اوران غاړلې مهم دي مختار واستوي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې 13 دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیست ګرځو فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلک غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړې کړې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت یې اعلان کړ د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقوقو او ازادیو سره ټکر کې بللې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلان کې زیاتر شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون د روخانه کړې چې د خوځو حقوقو د درناوي د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی طالبانو په کابل کې درې خويندې او د هغو ورور خوشی کړل د هغو یوې بلې خور ته منار رضایی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې درې خويندې او ورور یې د پنځشنبه په ورځ خوشی شوې دي طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی کې لخپل کورنی ویلو قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توکایف ترمنځ په کتنه کې خبري شوې تراس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې مزار شریف خري لار د پاکستان تر پولي غزول کیږي په غور زابل کې په دوو ټرافیکی پیښو کې لک تر لګ دوه تنه مړه او اته نور ټپيان شوې دي زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې یو موټر د چپکې دوه لامل دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپيان شوې دي او د ترکیه ساحلي ګارد تر دې شوډیر پناه وختن کې یو نانته روانونه ونیول ترکیه امنیتی ځواکونو پرونو ویل چې دا پر اوختون کې په یو پلاستیکی بیړۍ کې سپارو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل ترکیه رسنیو د نیول شوی یو پناه اوختونکو د ملیت په اړه څه نه دی لیکلي کورما باچې ازادي رادیو او ری اوسا د ازادي رادیو د خبرونه په پاتې برخه کې تاندې څنګه د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره دا واوري
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
تو درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قتل پکې سوای ده کس پکې مر سوای انسان پکې لمانځت للای ده
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژه په میاشت کې د صبر او اوصلې پر ځای شخړې کوي دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونساته الله جل جلاله د دې ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای خطا پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری جواب د بد خبرې په بدی سره نه
نن ام دمو بزو چیرو ملتی ام وکړی قدر پښتنو. د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
افغانستان کې خصوصا یو پزوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سي عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چي دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چیرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس په مات کړی، سر یې په مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بیرته خپل تاواني دي. او جامعې ته بعد پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کې دوی جنګ کې دوه درې داسې جنګونه با خپل لیدلې دي چې دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بعد پایلې جامعې ته.
تاسو څه وایئ لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چار سو، سیگرت سو. داشت سیبان دا وی چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحی هلتا ماشومان در سر وی، نو بیا وی تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاسو مرمنی تاس، تاسو فامیل تا وی تر تاسو دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروراً دی دوی پا خوی خواسو که تغییرات رازی او لغن لریواله غوره کهی.
بله، او که چیر دیسی و نیسی نو واضح خبره ده چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او او ازرار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایل لری دور سر نخطی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی څه کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسکه کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنا دغه نه خوړلو نه لخوړلو نه چکات نه منی دي، بلکې د روسیې یو وسل ده هم چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روسه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دومره ولې ده، خو ولې نه روسه ټول وسل خو د روسیې یو مهم اصول هم دی چې په خپله قرآن کې هم ویل شوی دی، حدیث کې هم راغلی دي چې نه باید روسه ته نه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دی چې زب هم باید تړل سو وسي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز یې لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه شي تیرولی، همیش په لانجو باندې تیرېږي، هم روزه ماته دي دوی په لانجه، یا هم پیشلمی دي دوی په لانجه، یا هم یوازې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې هغه کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونای لرو نه چې پدغه ان ټایم باندې دی بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی.
څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري؟ په دې اکله مو د زابل اوسېدونکو روحلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو هغه اړینو توک برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوان وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصله کوي. علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې پروژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصله نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي که چیرې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصبي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه یې بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصبي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي، او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بیا وظیفو شوي دي. دغه بیا وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار 15 دقیقې دا د روژه مات وخت، لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دا روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا وي، غوښتنه به مو دا وي چې دی دی دروازه مات لپاره وختي تدابیر نسی الته نو په دغه سی تلوار رات کې بیا دین وخت شاپ کې پیښې را مست کیږي چې د خلکو تروازه یې سره کوشش کوي چې د پل سره واخلي د دې روبار خزانو باسي نو د جنجال لامل کیږي او نو بیا د دې روبار شاپ کې پیښې لامل کیږي خبر دا ده چې د خلکو یو دم پر د قانونو باندې هجوم وړي یا د قانونو تورزي د سودا لپاره دغه وخت کې بیا الته بیروبار یا نو بد مراتیږي یا د کاندارون تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزیا او فزیکی شخړې تلار هوار کیږي خو خبر دا ده چې که یو څه وخت ته روزه مات نیم سات مخ کې یو سات مخ کې دا هر څه ترتیب برابر سي بیا به ان شاء الله دا سي د مشکلات لامل نه کیږي نه به د چاپ کې پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزیا او فزیکی شخړو لامل کیږي
بله دا غسی شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بده پایلې درلودلی سي
من په تاسو دات به خېر لري دا غسی مشکلات نو که جنجال وکي او که شخړه وکي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډیر وخت په دغه شخړه کې یو ډیر خوش سي په شپخانه کې اوم مالی مصارف پر باندې راځي اوم همدارنګ د بند تر حالت پورې رسیږي نو که ځوانان یو څه سلاوي کې یو څه خبره تیر بیا سره یو سي لښ خبر د یو بل وزغمي دا مشکل و بیانې خبره دا چې ځوانان باید په دغه روزه مبارک میاش کې ډیر سلاوي کې جنجال کوي کې هم به کورنۍ په تشويش کې هم به دې په تشويش کې او هم به هغه ټولنه په تشويش کې کړي خلک هم بیا شن نور باندې وای فقته یو پنځه د کې بد دی دغه جنجال په دې کې اوس بیا پښیمانی لري اته دغه جنجال کله نا کله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي کله نا کله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخم کیږي یا کی خوږیږي نو دا بیا د پور خبره دا وندارنګ نو دا د پور خبره سره دغه مالی توان څو کده بند خبره سره د بند خبره سره نو کده کورنۍ یو غړی یا مالی توان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ سره متضرر کیږي حتی د وی کورنۍ متضرر کیږي نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نور کورنۍ باید په غم کې نه نه او شکار دا د ځوانانو یا جګړه کې ځوانانو یو د بل سره فزیکی برخورد کوي پکات یو څو د کیاو سلات سره وسی ان شاء الله ورسره بیرته دا جنجال او جګړه په شمانه لري او بیا بنو د ځوانانو ډیر قربان دي په شمانه یې
بله هغه ته هغه کسان چې حضور لري کغه دکاندار وي ک نور کسان وي سودا بس راغلي ک د ځوانانو دا ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه پروهیا باندې څومره بد تاثیر کوي
بېلکل د دې پروژه باندې کاملا بد تاثیر کوي دلته نو ځینې وخت ماشومان هم ځینې وخت ځوانان دي خو دا شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري لوستي کسان نه هغه داسې کسان چې ډېر وخت په ښار کې دی نه را لوي سوي یا له سارا څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې دا کسان دا شخړې ته لار هواروي هغه په بازاري اصول او په ښاري اصول باندې بلد نه وي منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاپ ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي ټول خلک قربان دي بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دی نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کار خبر کوم باید وزغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفاد ما ته شخصي رشي بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې شنوم نه لري کوم ډیر کار نو سلری ک دکانداري ک جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځني کوي وای دا جنجالي د جنجال وسر کوي ولی وای خپل روشه او خپل ورځ خراب او ک ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وای چې ورور ما سودا ته مرزه زما پر دکان باندې وای دامن په تاثیر کې دلته نن جنجال وس سبا وای ما څوک ناراضه نو دا سې توانونه ډیر پیښیږي له دا سې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډیر زیات دي خو وس ورځ تر بلې دا ټولنیزو رسنوي پر اتاک سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغه ته څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لاین کې درېږي چا بل تیر سي یو چاته په دکان کې کوم چې څوک سپینجره انتظار ورته کوي وای ما کو دا سپینجره به خپل کار وکړي کوم یل منه یا غته انتظار کوي او دا سه مسایل څو کا څو کا په ټوله کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دی چې نورم لمنځه ولاړ شي زموږ یو ښه سالم او باثبات ټولنه ولرو
که څه هم تاسو خپل خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په اخر کې کغه ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دی نه نوي یا له کوره بهر.
زموږ غوښتنه د ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړی میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېر حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده. په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډیره مننه. خوشاله اوسئ.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيځايه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته، د الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دوته گئی ساتلای. حتا پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب دې بد خبرې په بدی سره نه. د روژه دی مؤمن کار دی مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مال او ملګری. Thank you.
تصویر خدا سوایم زما دور بالکل ستا تصویر خدا سوایم یم تن مرا ورا زما د زړګي سره ونر خپل وطن دراش زمين کوي آرام را دیګ تلم دا ونر خپل وطن دراش زمين کوي آرام را دیګ تلم دا
Thank you. خبر زما دزرگی سارا ونور خلوت